د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي راډیو خبرونه اوري چې د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له تک سره سم په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور په اړه ضد نقیز راپورونه خپرېږي. حتی ویل کېږي امریکا پر دې غور کوي چې د 2014 کال تر پایه خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي. واشنگتن ته د کرزي د سفر او له امریکایي سیال باراک اوباما او نورو لوړو چارواکو سره د هغه د خبرو په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د خبرونې دوهمه نیمایمو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې ده. دا بحث په افغانستان کې په ناامنیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لاس لرلو پر مسئلې څرخي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اولی چې د هند دفاع وزیر له هغو دو هندي عسکرو سره د پاکستان د پوز چلند غندلی چې د کنټرول لیک ته نږدې په سرحدي سیمه کې وژل شوي وو. لږ تر لږه 160 تنه په فلیپین کې د کاتولیکانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې ټپیان شوي دي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، قسیم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه او شچاري په مکړه مهمو سرخطونو ته. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس خلک د ته هڅول سوي چې د بشري حقوقو څخه د سرغړونی په صورت کې دوی ته مراجعه وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د راتلونکو مریض کال د حمل په میاشت کې به غزنی رسمان د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز اعلان سي. او د راپورونو لمه خې د بلخ په مارمول ولسوالۍ کې تیر شپه اتیا پولیس مسموم سوي دي. بشپړ خبرونه واوري. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس خلک د ته هڅول سوي چې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په صورت کې دوی ته مراجعه وکړي. د دې کمیسیون مشري سیما سمرنن په کابل کې خبر اعلان تویل چې همدا د دې سبب سوي چې د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت سي.
موږ تسته خبر راځي او راجستر کیږي، هغه ډیر سوي ده چې دا خپل ده د خلک آگاهی ښکار کوي. خلک پوه ده چې یو مرجع ده، حقوق بشر مدافع ارګانونه ده، وزارت امور زنان ده، زنان ده زما په خیال، ځکه دوی راځي. او
تر دې وړاندې د بشري حقوقو ځینو نورو سازمانونو هم د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي لامل اندېښنه شولې و او غوښتنه کړې و چې باید قوانین په بشپړ ډول عملي سي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د راتلونکو مریض کال د حمل په میاشت کې به غزنی رسمان د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز اعلان سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم نازدی رډوت هغه ګنګوسي ناسمې وبللې چې ویل کېږي په غزنی کې د بیارغونې کارونه په سمتوګه پر مخ نه ځي.
این نگرانی ها هیچ مورد نداره، هیچ چیز هم به تعویق نفتاده، صرف رو
دیوی دندشنه به زایدی او هیچ شی هم ندید زنده دلی. یوازی ده 2013 کال ده رسمی پرانستالو نیتا ده حمل میشه ده و زنده والسوا ده بیرغوانی کارونه هم پا زیاد پیمانه سوی و زینی هم اتر لاس لنده دی. شغلی رهین زیاته کړی چې غزنی به رسمان د حمل میاشتې په وروستۍ کې د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز معرفي سي. نوموړی له وسلوالو مخالفین هم غواړي چې په دې برخه کې د ځنډ نه جوړوي. د راپورونو له مخې د بلخ په مارمل ولسوالۍ کې تیر شپه اتیا پولیس مسموم سوي دي. د بلخ د عامه روغتیا رئیس غوث الدین انوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته یوازې د اتیا پولیس د تداوی لپاره وروړل سوي وو. د دې پیښې لا تر اوسه نه دی معلوم او نه هم د کوم پولیس د مړینې راپور ورکړ سوی. او د یو بل خبر لمخې د تخارم نتیج واکونه تیر شپه د غلو د تخارم نتیج واکونه وای چې تیر شپه د غلو یو څلور کسیز ډله نیولې ده. د تخار د والی وین سید سلیمان مرادی ازادي راډیو ته ویل چې د کسانو د تخار کندوز پر لوی لار د مسافرینو مالونه غلا کول. د شغلی مرادی په وینا له دې ډلې څخه درې میله کلاشینکوف او یو میل توفانچه هم ترلاسه سوي دي. د کورونی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د هند دفاع وزیر له هغو دوه هندي عسکرو سره د پاکستان د پوز چلند وغنده چې د کنټرول لیکې ته نږدې په سرحدي سیمه کې وژل شوي وو. راپورونه وایي له یو هندي عسکر څخه سر پرې کړی شوی. د هند د دفاع وزیر ایکی انټونی چې د دې برید په غبرګون کې په نوې ډیلی کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د پاکستان د پوز د عمل ډیر پارون کې دی. هغه چلند چې دوی د هند د وژل شوو عسکرو له جسدونو سره کړی غیر انساني دی. موږ به خپل اعتراض د پاکستان حکومت ته ورسوو او زموږ د پوزي عملیاتو مسؤل به له خپل پاکستاني سیال سره خبري وکړي. موږ له نږدې څخه دا وضعیت څارو. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د دوه سرتیرو وژل په کامله توګه د نه منلو وړ او له وحشته ډک عمل وباله. خورشید ژمنه وکړه چې دې عمل ته به مناسب ځواب ووایي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په اعتراض کې د پاکستان سفیر احضار کړی. دوه هندي عسکر له پاکستانیو عسکرو سره په ډزو هغه مهال وژل شول چې دواړو خواوو ته سرتیرو له غباره ډکه فضا کې ګزمه کوله او یو له بل سره مخامخ شول. هندي چارواکي وایي دا پیښه له پولیس څخه تقریبا د هند په خاوره کې دننه په 1500 متره واټن کې شوې ده. راپورونه وایي د چین مشهوره اونیزه چې د چارواکو د سانسور پر ضد د اعتراض مرکزي ټکی بلل کېږي د پنجشنبې په ورځ به د معمول په شان خپرونې ولري. لسګونو کسانو د دوه ورځو لپاره په جنوبي ښار ګنجو کې د دې خپرونې د دفتر شاوخوا لاریون وکړ. د جنوبي اونیزې په نوم یو شمیر پیژندل شو د دې اخبار یو شمیر پیژندل شو کارکونکو هم اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. د اعتراضونه هغه مهال پیل شول چې په یوې مقالې کې په دې ټینګار شوی و چې د کمونیست ګوند د درناوي لپاره سانسور د حقونو د ساتلو ځای نیولې دی. د چین خبری رسنۍ وایي د ژینګډونګ ولایت د کمونیست ګوند مشر منځګړیتوب وکړ. په دې اړه د ترسره شوې معاملې له مخې هغه وخت چې خبریالان په اعتراضونو کې برخه اخلي نو سزا به وویني او نور د مطالبه تر خبرېدو د مخه د سانسور په هدف مستقیمه مداخله نه کیږي. د دې اعتراضونو څخه وی بلاک لیکونکو او پیژندل شو څیرو ملاتړ کړی دی. د جاپان د دفاع وزارت به سکال د نوو وسلو د ترلاسه کولو لپاره 2.1 میلیارد ډالر اضافي بودیجه ولري. د جاپان د دفاع وزارت پرون وویل چې په دې پیسو به د هیواد نوي جنگي الوتکې میزایل او هلیکوپټرې اخلي. جاپان له یوې خوا له چین سره د یو شمیر ټاپوګانو د ملکیت پر سر لانجې کې ښکیل دی او له بل لوري د شمالي کوریا له خوا په دې وروستیو کې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینو له امله اندیښنه لري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د روانې اونۍ په سر کې ویل چې په دفاعي چارو به زیاته بودیجه مصرف شي. دا په تیرو 11 کالو کې لومړی ځل دی چې جاپان د خپل پوز په لګښتونو کې زیاتوالی راولي. دا ازادي رادیو ده. لکتر لګا یو سلو شل تنه په فلیپین کې د کاتولیکانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې ټپیان شول. پولیس وایي دغه مراسم نن په مانیلا ښار کې د شاوخوا 15 لک تنو له ګډون سره پیل شوي دي او تمه کیږي چې نن به د ګډون کوونکو شمیر 1 میلیون ته ورسیږي. دا کسان د حضرت عیسی یوې مجسمې ته درناوی کوي چې د دوی په اند په 1486 میلادي کال کې له مکسیکو څخه د یو هسپانوي کشیش په واسطه فلیپین ته راوړل شوی وه. هر کال د دې مراسمو په ترڅ کې په هغه وخت کې چې ډیر خلک غواړي په مجسمې لاس ووهي ګډوډي جوړیږي او بیا ډیر خلک تر پښو لاندې کیږي. دوی په دې باور دي چې په مجسمې باندې لاس وهلو سره د دوی ناروغۍ شفا مومي. او د وینزویلا د جمهوري ریاست د لوړې مراسم د دې لپاره وزنډېدل چې ناروغه جمهور رئیس هوګو چاویز به د دې توان ونه لري چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. چاویز په کیوبا کې د جراحي عملیات کړي او له هغه مهاله په عامه توګه نه څرګند شوی دی او نه هم خبرې کړي دي. د وینزویلا د اساسي قانون لمخې د جنوري په 10 نیټه روانه د جمهوري ریاست دوره ختميږي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپ هم اوریدل کېدای شي. اوړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له تک سره سم په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور په اړه زیدونه قیز راپور نه خپریږي. حتی ویل کېږي امریکا پر دې غور کوي چې د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. واشنگتن ته د کرزی د سفر او له خپل امریکایي سیال بارک اوباما او نور لوړ رتبه چارواکو سره د هغه د خبرو په اړه له ویډیو زو رسپانو ته کتنه هم کوو. د افغانستان په اړه راپورونه کوي چې د خوست اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 11 کلونو کې په دې ولایت کې یو شمیر اساسي پروژې نه دي بشپړې شوې.
دا اوس وخت کې د بیندلي پروازونو تقریبا 50% د خوست خلک تشکیلوي. کچېری دا سهولت دلته په خوست کې عملاش امکان لري دا فیصدلی دینه هم وړ شي.
د خوست د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ اوسیدونکو هم پر دولت انتقاد کوي چې داسې سیمیز مشرانو ورته ټاکلې چې دوی په نامه شوی مرسته په خپل جیبونو کې اچوي.
تو هم د دې کان کراغلم بیرته فزاره خار کې خرڅ شوه یا د باز چارواکو اخیسته په خپل ګردانو توجیه کړي.
او د خبرونه د همنې مېمو دیونه باسته ځانګړې شوې دا باس په افغانستان کې په امنیو کې د غیر مسول وسلوالو ډلو د لاس لرلو پر مسلې سرخه.
بغاوت کړی ده د نظام په مقابل کې جکسوی دي ته خلک وزل سي دي نو دغه مسول هم وس فعلاً قمندان امیر ګولو قمندان کمینه دا زوس پیسره کوم دنس محکمه پیسره وکي زده پیسره کوم زده خلکو مسول کدی بغاوت نه کړی خلک ولې په شهادت رسید.
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له تک سره سم په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور په اړه ضد نقیز راپورونه خپریږي. د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د کرزی د خبرو یوه مهمه مسله هم له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله امنیتي همکاریو پر مسلې څرخي. د وروستیو راپورونو له مخې حتی امریکا پر دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال تر پای خپل ټوله عسکر له افغانستان وباسي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د 3000 9000 پورې د عسکرو پر پاتې کېدو غور کوي. په دې اړه نړیوالو اژانسونو بیلابیل راپورونه خپاره کړي چې لنډیز به له جانقه الکوزینه وورو.
یو جګپوړی امریکایي چارواکي امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزی له سفر مخکې ویلي وو چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره په یو داسې پلان غور وکړي چې له مخې په دې هیواد کې ډېره ټول امریکایي عسکر ووځي. امریکایي چارواکي په دې هم ټینګار کوي چې جمهور رئیس اوباما یوازې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمولو په اړه فکر نه کوي، بلکې په دې هیواد کې د ستراتیژیکي اړتیا پر اساس د امریکایي عسکرو د حضور په اړه به هم پریکړه وکړي. د امریکا د ملي امنیت د مشاور مرستیال بن رودز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا جمهور رئیس اوباما به د افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه وکړي وویل، دا به یو انتخاب وي او موږ ورباندې غور کوو. هیڅ انتخاب ممکن رد نه کړو. موږ په افغانستان کې د عسکرو د کوم مشخص شمیر هدف نه لرو. موږ په افغانستان کې په هغه هدف کار کوو چې جمهور رئیس ټاکلی دی. ښاغلی رودز د جمهور رئیس حامد کرزی او باراک اوباما د کتنې په اړه خبریالانو ته وویل،
This week's visit is comes at a critical moment for the two presidents to take stock.
د دې ونه کتنه د دوه جمهور رئیسانو لپاره په یو ډیر حساس وخت کې برابر شوې او په دې به خبرې وکړي چې موږ د انتقال په کوم حالت کې یو او وروسته به د نورو مسلو په اړه بس او مشورې وکړي. فرانس پرس خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د جمهور رئیس اوباما هدفونه دادي چې ملي پوز د توان او تجهیز لپاره به وکړی شي، د القاعده شبکې د بیرته راپورته کېدو مخه ونیسي او مقابله وکړی شي. د امریکا د ملي امنیت د مشاور مرستیال بن رودز وای جمهور رئیس اوباما خپل پام دې مسلې ته اړولی چې څنګه په افغانستان کې خپل اصلي هدفونه ترلاسه کړي او دا جګړه د 2014 کال په پای کې ختمه کړي. د زیاته کړه په افغانستان کې د امریکا اصلي او مهم هدف دا و چې القاعده شبکه مختله ګډوډه او ماته کړي او ډاډ حاصل کړي چې د شبکې وسلوال به یو ځل بیا په افغانستان کې امن ځایونه نه پیدا کوي. وال سټریټ جورنال امریکایي ورځپاڼې تېره اونۍ لیکلي وو پینټاګن داسې پلان برابر کړی چې له مخې به د سپینې ماڼۍ د ټینګار له امله په افغانستان کې یو محدود شمیر امریکایي عسکر پاتې شي. دې ورځپاڼې لیکلي وو چې دفاع وزارت دا مهال داسې پلان لري چې د 3000 او 9000 ترمنځ امریکایي عسکر په افغانستان کې پرېږدي. فرانس پرس اژانس لیکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو حضور به په هغه تړون کې په ډاګه شي چې جمهور رئیس حامد کرزی او جمهور رئیس باراک اوباما باور باندې د جمعې پورې سپسوینې ماڼۍ کې خبري وکړي.
له جنقه ال کوزینه مننه چې واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د تک او د بیلابیلو خبری آژانسونو د وروستیو راپورونو لنډیزی واورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ولسمشر حامد کرزی سره به د افغانستان پر اقتصادي پراختیا، امنیت او په دې هیواد کې د حساب دهی او شفافیت په اړه خبري وشي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولاند پرون خبری رسنیو ته څرګنده کړې وه. ویکتور نولاند غرض ویلو چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او زیاته کړه چې افغانستان اوس یو ډیموکرات هیواد د منتخب حکومت لري او ټول خلک د بشري حقوقو لپاره یو ډول امتیاز لري. هغې د غرض ویل چې په افغانستان کې د ستونزې شته، خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات او نور غربي دولتونه د دې هیواد له پراختیا سره مرستې ته په ټینګه متحد دي. د غرض واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سفر او له خپل امریکایي سیال باراک اوباما او نورو لرتبه چارواکو سره د هغو د خبرو په اړه ډیرو لویدیځو ورځپاڼو هم یو شمیر لیکنې چاپ کړي دي. احمد شیبر سره په سټوډیو کې دی او د ورځپاڼو ته کتنه کوي.
مننه. ګارډین ورځپاڼه په نننۍ ګڼه کې لیکي په داسې وخت کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی په درې ورځني سفر واشنگتن ته رسېدلی دی، امریکایي چارواکو له افغانستانه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو د امکاناتو مسله راپورته کړې ده. ګارډین لیکي د کرزی د سفر په درشل کې د امریکا د ملي امنیت مرستیال بن راټس خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ دې ته چمتو شوې ده چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو پر ټولو امکاناتو خبرې وکړي، چې په دې کې دا هم ویل شوي دي چې یو مخ خپل سرتیري له دغه هېواده بهر کړي. ورځپاڼه بیا د جنوبي آسیا لپاره د بارک اوباما د مرستیال استازي ډوګ لوټ خبره راخیستې ده چې وایي د ولسمشرانو اوباما او کرزي په خبرو کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو پر شمېر خبرې نه کیږي. ګارډین بیا څرګندوي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمېر په دې پورې تړلی دی چې القاعده لا څومره غشتلې ده او د افغان ځواکونو زور څومره رسي. ګارډین ورځپاڼې بیا په یوې بلې مقالې کې لیکلی دي چې د کرزي او اوباما خبرې به په افغانستان کې د امریکا تر پوځي ستراتیژۍ راوڅرخي او له طالبانو سره به د سولې د خبرو مسله هم دواړه مشران وڅېړي. ورځپاڼې په همدې مقالې کې بیا د ولسمشر کرزي په وینا لیکلی دي چې د امریکا له جمهور رئیس سره به په افغانستان کې د امریکا پر پوځي ماموریت خبرې وکړي، خو حامد کرزي ویلي دي چې دای د افغانستان په کلیو کې د امریکا له پوځي حضور سره مخالف دی او غواړي چې امریکایي ځواکونه افغانستان له هغو وسلوالو وساتي چې له پاکستان افغانستان ته وړي او جګړې کوي. د ګارډین ورځپاڼې په باور حامد کرزی همدارس له امریکا غواړي چې افغان ځواکونو ته هلیکوپټر ورکړي، درنې وسلې ورکړي او نور پرمختللي پوځي وسایل ورکړي، همدارس جنگي الوتکې ورکړي. د دې ترڅنګ افغان ولسمشر له امریکا غواړي چې د افغانستان په بیا رغاونه کې مرسته وکړي او په بشري برخه کې هم له افغانانو سره کومکونه وکړي. د افغان ځواکونو د روزنې په اړه بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان او واشنگتن کې پر داسې پلان کار کړی دی چې کمانډو ځواک وروسي څو د ترستانو پر ضد جګړه وکړي، خو د ورځپاڼې په باور دا ځواک هم لوجستیکي ملاتړ ته ضرورت لري او هم هلیکوپټر او جنگي الوتکو ته. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې دو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي سپینې ماڼۍ ته دفاع وزارت څرګنده کړې ده چې تر 2014 کال وروسته کېدای شي چې 3000 یا 6000 پوځیان په افغانستان کې پریږدي او یا هم دا شمېر تر 9000 پورې وي. ورځپاڼه بیا د ناټو چارواکو خبره راخلي چې وایي تر 6000 لږ پوځیان به په افغانستان کې امنیتي خلا ډک نه کړي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه څرګندوي چې پر دې مسلې به خبري وشي او لکه څرنګه چې په عراق کې خبري وشوي، خو هلته عراقي چارواکو امریکایي پوځانو ته دا واک ور نه کړ چې دوی د امریکا له قانون سره سم محاکمه کیشي. نو د همدې لپاره په 2013 کال کې ټول امریکایي عسكر له عراق ووتل. د ورځپاڼې په باور اوس که چیرته په افغانستان کې افغان چارواکي د محاکمې خبره ونه مني نو امریکایي پوځان شي ټول له دغه هواده بهر شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له پخواني قومندان جنرال سټینلی مکریسټل سره مرکه خبره کړې ده چې وایي که موږ افغانستان همداسې پریشتو چې خوندي نه وي نو دا به ګران شي چې پاکستان دې هم مسون شي.
له احمد شیبرنا مننه چې واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له تک سره سم له د سفر او د غرض له خپل امریکایي سیال بارک اوباما او نور له رتبه چارواکو سره د هغې خبرو اترو او د افغانستان د حالاتو په اړه لویدیز ورځپاڼو ته کتنه وکړه. د کابل چاپي خبرونو او ورځپاڼو هم واشنگتن ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه یو لړ مطالب خپاره کړي دي. ټاکل شوې ده چې کرزی د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره خبري وکړي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د کابل چاپي خبرونه هم لکه څنګه چې مخکې مو وویل واشنگتن ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه یو لړ لیکنې خبرې کړې دي. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن تر ډیره واشنگتن ته د ولسمشر کرزی د سفر پر اهدافو او د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لخوا د ولسمشر پر دوهم راستیال د ځمکه د غصب د تورونو په اړه مطالب خبره کړي. خدمتګار غیر دولتي ورځپاڼې په غټو ټکو کې لیکلي چې امریکا ته د ولسمشر کرزی سفر سولې ته هیله زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې لیکلي چې دواړه جمهور رئیسان به په افغانستان کې د سولې په اړه پراخې خبرې وکړي. د خدمتګار په لیکنه نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي چې ګټې په یو باثباته افغانستان کې دي. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور سرنګوالی او د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او پیاوړتیا هم د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس بارک اوباما د خبرو مهمه برخه جوړوي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم امریکا ته د ولسمشر کرزي سفر او افغان حکومت ته د افغان بندیانو د سپارلو په اړه یو لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې راغلي چې امریکایي ځواکونه افغان حکومت ته د زندانونو مسؤلیتونه و نه سپاري، نو ولسمشر کرزي به په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو له عدلي او قضایي خوندیتوب سره موافقه و نه کړي. د ورسپانې همداراز د امریکایي چارواکو له قبل لیکلي چې دواړه جمهور رئیسان به له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو پر ټولو اړخونو خبرې وکړي. افغانستان اکسپرس ورسپانې چې په انګلیسي ژبه خبرېږي لیکلي چې کرزی او اوباما د دواړو هیوادونو د راتلونکي همکاریو په اړه خبرې کوي. د ورسپانې لیکلي چې ولسمشر کرزی به له امریکایي چارواکو سره د طالبانو لپاره د قطر د دفتر او افغان لوري ته د بګرام زندان د مسؤلیتونو د سپارلو په حق له هم مهمې خبرې ولري. ملی باور غیر دولتي ورسپانې تر غټ عنوان لاندې لیکلي چې کابل له واشنگتن څخه په قطر کې د طالبانو د دفتر په حق له روخانه دریز غواړي. د ورسپانې د سیډونکو له قوله لیکلي چې د قطر دفتر ته باید د طالبانو داسې مشران معرفي شي چې په رښتینی توګه د طالبانو استازیتوب وکولای شي. ملی باور لیکلي چې افغانستان او امریکا د امنیتي سند په اړه خپلې غوښتنې څرګندوي او هر خوا هڅه کوي چې پر خپلو غوښتنو او د خپل هیواد پر ګټو ټینګار وکړي. خدمتګار غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د رئیس له قوله لیکلي چې د کریم خلیلي ورور زرګونه جرب ازمکه غصب کړي. د ورسپانې د زلمی زابولي او د سناتور هدایت الله رهایی له قوله لیکلي چې د ولسمشر کرزي دواړو مرستیالانو په کابل او ځینو ولایتونو کې پر زرګونه جرب دولتي ازمکه خېټه اچولې ده. محور غیر دولتي ورسپانې بیا لیکلي چې کریم خلیلي څه باندې یو نیم زر جرب ازمکه غصب کړي. په دې اړه لیکنه کې راغلي که د کریم خلیلي ملاتړ نه وي نو ورور به یې هیڅکله ونه شي کړی چې پر دولتي ځمکو منګولې خښې کړي. د ورسپانې هم د زلمی زابولي له قوله لیکلي چې د ولسمشر کرزي او د هغه د دوهم مرستیال ورونو په کابل، بغلان او کندهار کې زرګونه جرب ازمکه په غیر قانوني توګه خپله کړي او ویلي دي چې په دې اړه به جدي څېړنې وشي. ملی باور غیر دولتي ورسپانې هم د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د رئیس هغه سرګندونې راخیستي چې وایي له دوی سره پوره اسناد او شواهد شته چې د ځمکو په غصب کې د کریم خلیلي د ورور لاس لرل ثابتوي.
د اونۍ بحث د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري. په افغانستان کې په ناامنۍ کې د غیر مسؤولو وسله والو ډلو د لاس لرلو پر مسلې ترخی او اوس هم راځو د افغانستان په اړه له بېلابېلو ولایتونو څخه راپورونو ته. د خوست ولایت اوسیدونکي وایي په تیرو یولسو کلونو کې د دوی د پرلپسې غوښتنو سره سره هم یو شمېر هغه اساسي پروژې چې په خوست کې ځانګړې اقتصادي او ټولنیز اهمیت لري نه دي بشپړې شوي. دوی وړاندیز کوي که چیرې حکومت او نړیوال مرسته کوونکي دې برخې ته پاملرنه وکړي نو د خلکو په ژوند کې به مثبت بدلونونه راشي. په اړه یې نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست ولایت اوسیدونکو وایي چې د نوي سیاسي اوختون په ټولو یو لس کلونو کې د خوست ولایت په کچه د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر داسې اساسي پروژې چې د دې سیمې لپاره زیربنایي او اقتصادي ارزښت لري او ترې غوښتنه شوې نه دي ترسره شوي. د دوی په وینا د خوست هوایي ډګر جوړول، د غلام خان بندر ترانزیت، د خوست ګردیز لوی ترافیکي سړک جوړول، صنعتي پارکونه، وارداتي برېښنا او د وړو بندونو رغول هغه اساسي کارونه دي چې دوی په مکرره توګه غوښتنه کړې ده.
اسدالله فروتانیم د خوست اوسیدونکی: که څه هم چې په تیرو یولسو کلونو کې موږ مناسب فرصتونه لرل، چې متاسفانه په دغه وخت کې د خوست هغه کارونه چې زیربنایي ارزښتونه لري ترسره نه شول، لکه د خوست هوایي ډګر جوړېدل، د بندونو جوړول، د ترانزیت ستونزه، د پلونو جوړول او همدا ډول د سړکونو جوړول هغه څه دي چې د خوست ولایت اوسیدونکي ورته په تمه دي.
نوم مې نصر الله دی. زیات شمېر خوستي ځوانان عربي هیوادونو کې اوسیږي، خو دلته د هوایي ډګر د دوی لپاره نه ده موجود. صنعتي پارکونه نشته چې شتمن دلته پنګونه وکړي.
د خوست اقتصاد رئیس انجینر حمید شاه په خوست کې د اساسي او زیربنایي پروژو د ارزښت او په دې اړه د سیمه ییزې ادارې لخوا د ترسره شوي کارونو په اړه داسې وایي:
دا اوس وخت کې د بینللي پروازونو تقریبا 50% د خوست خلک تشکیلوي. که چیرې دا سهولت دلته په خوست کې آماده شي، امکان لري دا فیصدي دې نه هم لوړ شي، ځکه دا د همجوارو ولایتونو او حتی د پاکستان د سرحد بعضي خلک هم له دې نه استفاده وکړي.
بل خو د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل برالي روان د خوست خلکو غوښتنې تکراروي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرکزی حکومت د پاملرنې هیله لري.
خوست ولایت وارداتي برښنا ته په بنسټیزه توګه ضرورت لري چې باید دغه ولایت ته راولېږدول شي. پلونو جوړولو ته په دغه ولایت کې ضرورت دی، د صنعتي پارکونو جوړولو ته ضرورت دی، د ځینو بندونو چې سروې شوې ده دغه بندونو جوړېدو ته اړتیا ده، د هوایي ډګر جوړېدل دي، د غلام خان بندر د لارې ترانزیټ کېدل دي، او د دې ترڅنګ د دغه بندر د بندروالۍ د تاسیساتو جوړېدل دي. زموږ غوښتنه له مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې څخه دغه ده چې په دغه سرحدي ولایت کې یاد ټولې بنسټیزې پروژې په پلي کېدو کې مرسته وکړي، تر څو له یوې خوا د خلکو ستونزې هوارې شي او د بلې خوا خلکو ته لازم کاري فرصتونه ایجاد شي.
د کتونکو په وینا کې چیرې په خوست ولایت کې په یادو برخو کې بنسټیزې پروژې ترسره شي، نه یوازې د خوست د خلکو لپاره بلکې په ملي کچه به هم د ځانګړي اقتصادي او ټولنیز اهمیت څخه برخمنې وي.
د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالیو اوسیدونکو هم شکایت کوي.
ستاسو لا پیغامونه نه
زه احمد زهر وحدت مندوزی خلق چې د امن او د سولې خلق دي، د سولې په غږ کې اوسېږي، کلینیک ته ضرورت لري، شفاخانو ته ضرورت لري، کی موږ کافی ځمکه لرو. خو متاسفانه په مندوزی کې اول ځمکه کلی کې وبنه لري، جماعت مو وبنه لري، موږ کلی درو خلک لري حسن زه مربوط تای، نو باور درشه چې د اداسو وبنه شته پکې.
زه حاجی جلند شاد مارګ میک ته چر دوالی د جوړ کړي او نور وزارتونه چې ابیاری د وبین د ته پیدا کړي چې سیاحت آمدو کلینیک نه نه درته جوړ کړي، نو موږ دا مشکل
زه صدیق الله د مندزای کوم مشر خپل هڅه کړی دی، ولسوال سره ولی صاحب سره انکشاف ده سره د ټیل ته ورغلی یو.
زه جنبت خان ایمونګو دی وزی پکلی کې او کلینیک جوړ شو د تعمیر جوړ شو د لیکن تر اوسه پورې نه دویشته او نه ډاکټر شته.
غرض د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ اوسیدونکي هم پر دولت انتقاد کوي چې داسې سیمه ییز مشران ورته ټاکلي چې دوی په نامه شوې مرستې په خپلو جیبونو کې اچوي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار په اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي له دولت ګیلمن دي چې له دوی سره د مور او میرې سلوک کیږي. دوی وایي دولت ورته هیڅ پام نه کوي او کچیرې د دوی په نامه سمرسته ولسوالۍ ته لیږلې هم وي نو د سیمه ییزو مشرانو لخوا په خپل منځ کې وشل شوې ده. په همدې موخه د سه شمې په ورځ په چپریار کې په لسګونو قومي مشرانو، سپینګیرو او ځوانانو په ګډه خپل غږ پورته کړ او له دولت یې وغوښتل چې له دوی سره د مرسته وکړي او هغه سیمه ییز مشران چې ورته ټاکي په هغه کې د پوره غور وکړي. دغه قومي مشران که دی ولسوالۍ ته غنم سره یا نور توکي د مرستې په نامه راغلي وي نو د دی ولسوالۍ واکدارانو بیرته د خپل ځان لپاره پلورلې دي.
تخم د دیکان کراغلم بیرته په زاړه ښار کې خرڅ شوی یا د باز چارواکو اخیسته په خپلو ګردانو توزیع کړي. که د بند فار شسیمټ او سیخ میراغله اغه بیرته د باز سپینګیرو مشرانو چې په نامه سپینګیری دی په حقیقت کې د ولس بلاتړ ورسره نشته. اغه خلکو په خپل کورونو او یا په خپل ځانونو په خپل مصارفو کې لګولي.
کله بیا راغونی ک نور د مؤسساتو کارونه هر سړی چې راوستي د ورسال په شمول کدا یو کوبلی او کوبلی دا غوی په مشر دغه باندې او د سپینګیر په دغه منندګی باندې دوی سره یو شوی دی. هغه سامان دوی وړه دا په بازار کې خرج کړي
ورور چې غنم راشي بازار کې خرڅي گنزه دې کان ماخه ما ته دی و چې تاته ما یو دوه ټوړه غنم درکړي یا می سره درکړي ولا چې کولنګان وړي بازار کې خرڅ کړي ورور دلته موږ ته غنم مشران کړي دي. زه خدای و خان په بډه و هي حکومت سمرته وای چې پلانکه دی ما جګر ته باندې وله تاسو په جنرال آباد کې بیا بس موږ د موډ اکسو ناخلای
کلینیک شته ډاکټران شته دوان شته بنمنی زیاته دا کم مرستی حکومتونه چې موږ بیوزله تراشی هغه زوراکان جبته چي دا بیوزله خلک د دې ته نه محروم دي.
والي صاحب ګوره پنګرار کې د مور او د مېری سلوک شروع کړي کچیر ته د حاکمیت وکی او د مور او د مېری سلوک ونکي نو یعنی تاسو یقین په خدای وکړي چې والي صاحب اول ننګرار تراغه نو خلکو په فخر کاوه او د دې په نوم یادولو باندې به استایبه خونن امغه والی سب د امغه ولایت امغه کسر د خلک د نوم نکرکد.
د ننګرهار ولایتي چارواکي دا منی چې یو شمیر ولسون ور سره د ډول سنځي شریکی کړي دي. د والی ویان احمد زی عبد الزی ویل د وړاندې هم یو شمیر ولسون له ولایت سره خپل اندخني شریکی کړي چې په یو شمیر ولسوالۍ کې مرسته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. خو عبد الزی زیاته وی چې په دې برخه کې د ننګرهار والی ولسوالانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړي چې باید د دې سنځي مخه ونیول شي.
کله کله رښتیا هم ولسونه اندېښنې لري یا شکایتونه چې موږ ته رسیدلي دي، مرستې دوی ته په عادلانه توګه نه ورسیږي او مستحقو خلکو ته نه ویشل کیږي. دا شکایتونه رښتیا هم رسیدلي، خو بیا هم په دې برخه کې والی صاحب ټولو ولسوال صاحبانو ته جدي لارښوونه کړې ده چې دغه ډول شکایتونو ته باید رسیدګي وشي او د مرستو د ویش لپاره یو داسې میکانیزم باید دوی ولري چې هم دا منطقي د خلکو مشورې پکې واخلي او هغه بیوزله او ناچاره خلک، هغه ځای خلک دي که کاروانګر دي او هغوی په نوم چې مرستې رسیږي هغوی ته باید وشي.
په ننګرهار کې نه یوازې د چپرهار ولسوالۍ ده چې خلک یادې ستونزې سره مخ دي. څو اونۍ وړاندې د هسکې مینې ولسوالۍ یو شمېر خلکو هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه شریکه کړې وه. دوی وایي هغه مرستې چې د ولسونو په نامه ولسوالۍ ته استول کیږي د ولسوالۍ د چارواکو په ګډون یو څو تنه محدود کسان یې په خپل منځ کې ویشي. د دوی په خبره همدا لامل د چې ولسونه له دولت ګیلمن شوی او په مقابل کې د کوکنارو کښت مخه کړی ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، مخکې له دې چې د اونۍ بحث واوري، فریده هوډ سیفی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس خلک دې ته هڅول شوي چې که د بشري حقونو څخه له سرغړاوي سره مخامخ شي نو بیا دوی ته مراجعه وکړي. د دې کمیسیون مشر وایي همدا سبب دی چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي ډېرې پیښې ورسره ثبت شوي دي. د راتلونکي لمریز کال د وري په میاشت کې به غزنی په رسمي توګه د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز اعلان شي. افغان چارواکي هغه ګونګوسې ناسمې بولي چې ویل کېږي په غزنی کې د بیا رغونې کارونه په سمه توګه پر مخ نه ځي. د هند دفاع وزیر له هغو دوو هندي عسکرو سره د پاکستان د پوز چلند وغنده چې د کنټرول لیکې ته نږدې په سرحدي سیمه کې وژل شوي. راپورونه وایي له یوه هندي عسکر څخه سر پرې کړه شوی و. د وینزویلا د جمهوري ریاست د لوړې مراسم د دې لپاره وځنډېدل چې ناروغه جمهور رئیس هوګو چاویز به د دې توان ونه لري چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. لږ تر لږه 160 تنه په فلیپین کې د کاتولیکانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې ټپیان شول. او د جاپان د دفاع وزارت به سکال د نوو وسلو د ترلاسه کولو لپاره 2.1 میلیارد ډالر اضافي بودیجه ولري.
د ونی خبرې
ګرانو اوریدونکو، السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث ته چې زه نسیم شفیق وړاندې کوم ښه راغلاست. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو د ننیول کېدو په حق له پر حکومت انتقادونه زیات شوي دي. دا انتقادونه په ملي شورا کې وروسته تر هغې جدي شول چې په اورزګان ولایت کې د یو غیر مسول وسلوال حکیم شجاعي او د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د پخوانی ولسوال او امنی قومندان امیرګل او محمد کمین د نیولو له ژمنې سره سره لا تر اوسه دا کسان نه دي نیول شوي. حکیم شجاعي د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د لزګونو ملکی وګړو په وژلو تورن دی. د غراز د مرکزی بغلان په خوانی ولسوال او د امنی قومندان امیرګل او محمد کمین هم د مرکزی حکومت له اوامرو څخه په سرغړاوني او د ملي اردو د دریو سرتیرو په وژلو تورن دی. د کورنۍ او چارو وزارت په تیره کابو یو نیمه میاشت کې دوه ځلې د حکیم شجاعي د نیولو ژمنه کړې. د غراز د همدې وزارت چارواکو د امیرګل او محمد کمین د نیولو ژمنې هم کړې وي. ولسمشر کرزی هم ویلي چې په بغلان ولایت کې بعد امیرګل او محمد کمین د سرغړاونې د راپورونو په اړه جدي سیړنې ترسره او په دې اړه به پریکړه وشي. د دې اونۍ په بحث کې له خپلو میلمنو سره پر همدې مسلې خبرې کوو. را سره میلمانه دي د ولسی جرګې غړي محمد اکبر ستانکزای او محمد عظیم محسنی او د سیاسي سیډونکای انجینیر متی الله خروټی. تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډیره مننه چې راغلی. هڅه مو وکړه چې په دې بحث کې د اړوندو حکومتي ادارو څخه هم یو مسؤل کس را سره برخه واخلي، خو بریالي نشو. ښاغلی محسنی، لومړی پوښتنه تاسو نه مطرح کوم، هغه دا چې د امیرګل او محمد کمین په اړه راته ووایاست چې دوی په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پخوا څه کول، ځکه تاسو د بغلان وکیل یاست او من معلومات لري.
مننه. زه د امیرګل او کمین د پخوانی مسئولین د بغلان مرکزی زه ډیر ښه معلومات لرم. ډیر ښه کارونه کوي، د امنیتی برخونه، د اجتماعي برخونه، د ملت د افتخارات وطن په خاطر چې ډیر ښه کارونه کوي.
مثلا یو دوه ښه کارونه که تاسو وایست، مثلا تاسو اجتماعي مسایلو کې امنیتي مسایلو کې وښودل.
زه داسې وایم چې که امیرګل او کمین هم هغه په بغلان مرکزی کې خلک ډیر طرفدار لري، مشرانه کوم ده من حیث یو وکیل مشکلات په مختلفو برخونه واقع شوی دی په ګرد افغانستان کې. دا هغه مشکلات د حکومت او مطبوعات او مردم خواهش کوم چې قضایا جنایی ده، سیاسی نده، هغه کارونه د خلک د پخیر نده، ګرد قضایا بررسی شوه. زه افغانستان چې ادارات عدلی، قضایی، کشفی ارگانونه لري، شه معلومات جمع که بیا عمل کوي انشاءالله.
یعنی دا چې ویل کېږي چې دوی دواړه کله چې نوی ولسوال او د امنیې نوی قمندان هلته معرفي سول، دوی دواړه پر ضد ودرېدل او نه یې منله او خپل پوسټ یې نه پرېښود. دا څومره دقیق خبره ده؟
دا خو اختلافات د بغلان لاس دروز کونه دیرسته د بل ولایتونه،
یعنی مداخلې دي،
مداخلې دیر ده د بغلان ده. دا چې وایي چې کمین لس ورځ د قمندانۍ زون پامیر ته کښېنست، د قمندانۍ بغلان مرکزی هم بل څوک د زون د قمندانۍ د زون پامیر د یو سلای چې هغه ځای من حیث سرپرست معرفي سول، بیا هم د پښتنه د حکومت کوي چې ولې قمندان کمین د زون خشکه کوي.
نو اسدالله شیرزاد خو هم وایي د امنی قمندان هغه هم ښاغلی محمد کمین ملامتی او دغه راز امیرګل ملامتی وایي چې دوی ملي اردو دریو سرتیرو په وژلو تورنوي.
هغه چې وایي
هغه سره مخالفت لري،
اتمی مخالفت لري، مخه د واقع د هغه واقع مخالفتونه د قمندان امنی او کمینو امیر گل په بغلان کې روانه ده.
بل ډیره مننه کور ودان ستانګزای صاحب. په پولیسي جرګې کې د امیر گل محمد کمین او حکیم شجاعي موضوع تر کومه حد جدینی ول شوی د خلکو د استاد نظر په دې اړه سده په پولیسي جرګې کې
کوم مقصد هغه کسان درې نفر د اردو ملي سیاوي د بغلان لوګر ولایت او د کابل ولایت د مسیح ولسوالۍ د او بل هم د میدان وردګ د هیڅ بغلان پورې اړه نه لري او اتر رابطنه لسرب د اردو ملي پولیسو کې او اواز د خدمت لپاره تللی. کوم خص خلک په شهادت رسیږي نو د خلکو ارسین موږ کور تر اغله ځکه د موږ د خلکو استازیو موږ ورته ست د قضیه لګ روخانه ستا صبر کوي. نو د خلک قندار وکیل ته ورغله او لوی سره یو جای دوی موږ شورا تر اغله هلته رئیس صاحب د پارلمان سره خبر وکړه. عین وخت کې رئیس صاحب پارلمان سره دوی خبرې واوریدلې.
رئیس
صاحب د ولسی جرګې وزیر صاحب داخلي ته ټلیفون وکړ. سر جناب وزیر صاحب داخلي څومره عاجل څه کیږي تاسو د سړی له دجې د وظیفې نه لرې کوي او که او چیرې کابل ته راولېږي
کوم د امیر ګل او محمد کمین
ستر څو پورې د موږ حیات لاړ سي او هلته حیات برسي وکړي. دا یو حیات هم ټاکل سو د ولسی جرګې ده، دا حیات هم لاړلته او وزیر صاحب داخلي اجراتو کې قومندان زون ته ویل صدغه قومندان کمین تاسو له بغلان مستقیم ویسې زون ته یا کابل ترولګي یا زون ته خالته د دیبان فشارونو هغه سره زون ته لاړ. حکومت خدي زون ته لاړ لاس یو لس ورځې تیر کړلې دی بیرته یو حیات سدولسي جرګې ده سره د بغلان وکیل صاحبان تللی اوس د موږ د لوګر وکیل صاحبان او یا خلکو انتقاد بده کوز د ټول بغلان وکیلان تللی دا ولته مسله د بغلان او د لوګر د میدان وردګ خبر ده. نه په بغلان کې بل څوک ځکه لوګرای بغلان کې نشته سلته مشکل جوړ کی میدان وردګ په بغلان کې نشته زه دغه بعضی مسایل ته زاینان پاتې دخل کې څنګه کیس په بغلان کې سیاسي مسله ده امیر ګل سره مخکې مشکل لوګر ایا میدان وردګو خلک څه مشکل لري له قمندان کمین سره د کابل څه مشکل لري سره کوم مقصد مثلا پورتوله الته د سای لړ لوست لغنس موږ په ولسی جرګې کې به انتخاب وکړو د بغلان وکیلان ټول نشي کولای ذاتی لپاره لاړ شي. نو هغه حیات برته را مسترد سو خو دومره کار کړی د بغلان وکیلان قمندان کمین ته برته زونت قمندان ته ایلی قمندان کمین بعد راخوسیږي او راسي روي لګي په خپل قمندان کې اول ستل لوي ګوره د بغلان د وکیل صاحبان اولينه فیصله دا و پریکړه دا س قمندان د زونت کدی خطر کړی خط هم اوس موجود ده.
یعنی تاسو د وکیلان هم علامه وي د بغلان
هغه وکیلان سپری کتلی هغه وکیل صاحب چا سیمزا کړی ده دغه کدی خط اوس هم کاپی هم لمسرسته. نو وروسته لغنه د مسله برته بل حیات زده حیات پر اس کوم ځ خپل لاړم دغه حیات سره د موږ د امنیت داخلي کمیسون غړي مو حاضر هم لاړو بغلان ولاته ځکه کلیپ لمسره پرو ده.
نو بیا څه پیدا کړل
خلته په خپل ور سره ټول سره وغږیدل خو کوم مقصد غلن جای درته کوم وخت دوی هغه وزارت نس کوم مکتوب للی وزارت سره باید لجنه لری سی او په جای بل څوک سرپرست مقرر سی دغه مکتوب د سړی د معرفي کېدو لپاره د مانګي مسول قومندان امنی لګل شي د لارې معرفي کې د دوی په موټر باندې داز کیږي بیرته وایي مو باندې داز یو سولې د سړی بیرته راګرځي شاته راسي وخت سره سی دلته شاته قومندان صاحب د امنی راځي والی صاحب سره کینی په مازیګر کې سموګه څوک قومندان والی صاحب ورته وایي ګوري قومندان صاحب د امنی سره لاړم د ټولو منځ کې ناس د خبرې وکړه په وار وار ویل سمه ټلیفون کو قمندان کمین ته د خدای روی ګوره مشکل ما جوړوي امر د امیر ده راسي دلته راځي د ما په میمنخانه کې کېنی په خپل کور کې کېنی خو د مشکل واخله د مقاومت مکوه همداشي اخر وخت کې چې د شپې 12 بجې دی قمندان کمین په د خبرو خانه سوی ده سسید د ما اختیار د قمندان امیر ګل ده قمندان امیر ګل کېنی نو زه هم څه مشکل نه لرم خو من امیر ګل کینه نه سپاس له دوه بجونه د دوه نیمه بجونه هلته جنگ وسو دوه ساعته جنگ وسو روسه له دوه ساعته جنگ نه خلک او تختیدل سپده جنگ کې یو د قمندان خالو په نامو باندې و سغه غیر مسول سړی او یو بل نفر و هغه ته پده جنگ کې نور موږ هر څوک له هویت د خلکو چا مخترانه ک او بلم خپل په وګرځیدل وسو زخمیان څو نفر دي دوه نفر زخمیان وسو یو پولیس ملي و سیغه ویل د قمندان کمین ورونو موږ باندې فشار اوري ستاسو له صحنې نه سیدل او څوک اسا نور بندیان اوس دیغه کلیپ هم را سره موجود پرو ده او یو نفر غیر مسول سمال بل ولسوالینه قمندان کمین توپک غوخته ما توپک ورته
یعنی پلان دکستانه ګنای صاحب د قمندان امیر ګل او کمین دواړه هم د مرکزی حکومت د عوامرو څخه په سرغړونی هم تورند ستاسو په باور او په د قتل کې هم لاس لري د دریو سرتیرو
ګوره موګه دغه فیصله نکو ځکه دا ځانته هغه واک نور کو موګه سحر څکو د قانون مخینه فیصله کو ځکه موګه د قانون جوړولو په کور کې ناشتیو
چیرنه مو
چیرنه مو دادی کوم مخ د خلکو اتهام په چاول کېده هغه متهم سو هغه باید عدلي او قضایي ارګانو تعذير سي سترڅو پورې خپل جواب نه وای کوم اقتصادي او قضایي ارګانو پیسره پیو کړس د سړی واقعیت قاتل ده نو په وخت کې موږ وایو چې د قاتل ده خو اتهام په لګیدل باید عدلي قضایي ارګانو دې تغسي اوس موږ دا وایو روسته له د سیره سال ته څو نفر نور روزل کیږي د دوه خلکو د وزلو سبب هم دغه دوه نفر دي کدوې مقاومت نه وای کړی یا دوه نفر یا د دوی وکیل سبانو خبره د شپږو نفر سوزل سي دي د دې لخت څوک ده بغاوت یې کړی ده د نظام په مقابل کې جکسم دي د خلک
ما
وزل سي دي نو دغه مسول هم اوس فعلاً قمندان امیر ګولو قمندان کمینه د زوس پیسې کوم دنس محکمه پیسې راوګي زه د پیسې کوم زه دغه خلکو مسول کدوې بغاوت نه وکړي خلک ولې په شهادت رسیدل ولې وزل کیدل مسول یې ده
خروټه صاحب د غیر مسول سوالو موجودیت په هیواد کې څومره جدي مسله ده او څومره ستر ګواخه واندښنه ساسو نظر بلل کېږي ده
او ګوري غیر مسول افراد موجودیت څه ته غداري ته ټول دنیا ته معلوم ده هم د اوس منګو تاسو نه تنها په افغانستان کې بلکې خارج کې هم ګورو چې چا په لاس کې سلای نور ملکو کله اروپایي امریکایي ملکو کې موږ سمو ده مخې ولې دي امریکای متحده ایالاتو کې یو مکتب باندې هم نسی عمله او سیاسي اشخاص افراد وسو دغه سلا دي سلا دي توزیع دي سلا دي ورکول دي سلا موجود غیر مسول افراد په لاس کې دا یو درفت قضیه ده اما به بندباری قانونګوریزی یا قانون تخت بل طرف ده مسئله ده دی افغانستان تقریبا 80% خلق مطلق هم ده اوس مسئله دی نه تنها شمال کی بلکه جنوب کی شرق کی غرب کی دا بده مفهوم مسئله دی هر څوک چیز نه یو چری توپک لري خپل زاند ساتن په خاطر او دا بده مفهوم نه ده چې نو دی خلق نه نه خلق وینه نه حق توي کی اصلي بس مسئله ده چې فعلا دغه اشخاص افراد چې متهم سی دی ګور چې شجایی ده او په زمین کې جناب امیر ګل او محمد کمین ده دوی عمق سي چې دی افغانستان تابعیت لري تذکره خسته ده او دی افغانستان دی امتیازات و نه یعنی دی افغان بودن دی امتیازات و نگه تخلی اغا امتیازات مثلا چی شده آزاد تجارت کهی آزاد کوایسی سرمایه گذاری و که کوایسی آزاد وزیر سی والی سی ولسوال سی قماندان سی پارلمان تزان کاندید که شورای ولایتی تزان کاندید دقیقه افغان بودن امتیازات ده نو دقیقه امتیازات چه من حیث دی افغان استفاده که مجبور و مکلف ده دی افغانستان قوانین و نه هم مطابق تو که نو دلتا ده اتهام پی لگه دلتا دا نه تنها په دوی ته هم لګیدل زمونږه تاسو په افغانستان کې دغه دریش دیش کلن کې خصوصا دغه اخیری تنظیمی جنگلو په وخت کې او د نور او کې د سی محمد کمین غوندی امیر ګل غوندی په صلح او محمد کمین صلح او امیر ګل لرو اما راځي دوی قانوني هغه تراول ول ځکه چې وکیسبان دوړه ویل چې قانون ته توجیه کو نه چې سیاسي ګټه دی پورته کو کچیر مګو تاسو هر مسلې نه سیاسي ګټه پورته کو زمونږ چې یو تعداد وکیل صاحبان سمت شمال کې سره شهیدان سو ال ته هم د قتل په قضیه کې دوی د شهادت په قضیه کې د وکیلانو د دې دوه کسانو نوم څارنوالانو نشته کړی ده حتی د دوی په ارتباط بعضی مسایل مو اما الته چون اسناد شواهد نه و یا چا و نو غوښتل چې دغه کې او د سینو غوښتل چې ګوتې پکې وهي سیاسي برخه ته راولي نو دغه مسله بیا هم زه تاسو تکرار وایم چې دا مسله یو جنایي بخش ده ما چې موسینی صاحب ویلي دغه جنایي بخش مجسلج متهم نه وخت چې جرم په اثبات سو مجرم نه مجرم دی مجازات کیږي
یعنی حکومت تاسو په دې کې ضعیفه بولی دوی د پنیولو کې یا محکمې ته یا اړوند عدلی او قضایي ارګانونو ته دوی په کښولو کې
واقعا واضح خبره ده تاسو وګورئ کچېره بیا تکرار هم دي شهید کاظمی پاک لاغه دوسیه لسره وسړل سی او هغه یات چتل او بغلان ته هغه د هغه یات معلومات مطالعه سی دوسیه یې وسړل سی او د سیلو د صلاحیت فعلاً پارلمان لري خصوصا مشران جرګه چې دا مسله شروع کړې ده دوی د ټول سابق غوړي خود په خود هغه کې چې د اتهامات په څوم را اشخاص افراد مودي چیرته لګول سوی
مننه کور ودان موسنی صاحب ولسی جرګه د دې پیخه د سیلو لپاره بغلان ولایت او پلاوی هم استولې ورک څنګه چې مستند صاحب هم معلومات ورکړل د دې پلاوی سیډنې او د سیلو نتایج تاسو نظر څه تاسو پکې څه وایئ ځکه تاسو هم ګمان کوم یا په دې حیات کې وایي یا ښه معلومات لري
زه خو د هغه ترکیب خو نه یم اصلا خبره کې بداسې غت سوی بد هغه رقم نه ده امیرګل او کمین هم په هغه گزارش کې کاملا برات
لري
بل وایم چې کې هغه وکیل صاحب چې وایي کې قمندان خانو زه مخته د قمندان خانو هم سم معلومات چې په پول ځای په پول مطبوعات کې کښینم سم معلومات زما په لاس کې نه وي ډیر سند لرم چې کې قمندان خانو د غیر مسؤول مثلا نه وي هغه اصلي پولیس ده او د کارت پولیس د کابل بانک کارتونه الته استه دا سم خبره نه ده چې څوک چې د شهیدان سول څوک چې زخمیان سول ګرد پولیسان ده تامین امنیت په خاطر ډیر
تر نه د موسینی صاحب ولی محمد کمین او قماندان امیرګل دغه دواړو ولی مقاومت وکړه دا خو د مرکزی حکومت یا د اړوند اورګانو تصمیم چې بعد دوی خپل وظیفه پرې تاسو مخ کې هم یو څه اشاره ورته کړه ولی دوی مقاومت وکړه دومره مقاومت چې یو دوه درې یا څلور یا زیات یا کم کسان مړه او زخمیان سي
هغه چې مقاومت وکړه هغه خبرم سم خبر نه ده هغه خبرم چې هغه تصمیم چې ونیسید دراد مهاب محترم رئیس جمهور دو کسان ده وظیفه منفکیگی بررسی ندیسوه اگه هم ظالمانه تصمیم ده
قسمت حق لری مثلا یو جنرال پکور که نیی دست ظالمانه ده صلاحیت ده
پا اگر خاطر چه یو تصمیم سیاسی ده اگر حرکت ده خلق ده ملت ده افغانستان بخیر نده
مثلا رئیس جمهور تصمیمونی وجود دغه دوه کسان دل لري سی نو بعد د حکومت د تصمیم پوران یو قماندان یو محلی قماندان دی ولسوالی قماندان بعد ودرېږي
هغه مربوط په د خپل حکومت سی چې شکر کوي شکر نه کوي امیرګل او قماندان کمین سو کال کوي چې په حکومت کې یو ځای کار کوي لاس کال په هغه وخت کې داس خبر مې خونه وي چې هغه قاتل ده هغه مسالې غیر مسول ده هغه بي سواد ده داسې ده
ولې په یو مخته کې داسې خبرې پیدا کیږي
په یو مخته داسې خبرې پیدا کیږي بیا بررسی شوی بیا عمل چې هغه ضرر مردم ته نه رسي
یعنی په مجموع کې تاسو وایئ چې امیرګل او محمد کمین دواړه بې ګناه دي نه دغه کسانو په قتل کې لاس لري نه د حکومت له امر څخه سرغړونه کړي او کې کړم بي یعنی تاسو وایئ سیاسي او د سیمې په سطح ځینې مشکلات دي
زم طرفدار په مرسیم کې
چې با څېړنه وسی بررسی به وسی سره مننه کور ودان ستنځي صاحب داسې ویل کیږي چې امیرګل محمد کمین او حکیم شجاع تاسو د حکیم شجاع په اړه هم معلومات لري په دورستیو کې ویل کیږي د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی ویل چې د یو سلو شل کسان وزیر په خاص روزګان ولسوالۍ کې ولغې چې خلک شکایت هم راغلی وو د دوی په اړه تاسو معلومات لري د ځینو لوړ پوړو دولتي چارواکو لملاتړ څخه ویل کیږي چې دوی درې وړه برخه مندي ستاسو معلومات او په ولسی جرګې کې په اړه د خلکو نظر څه دی
موږ تاسو ته نس پټولې سمار په دوه پټ سي او موږ ته واضح ده چې په صراحت سره وایي چې شجاعي هغه څوک ده چې اوس اعداد یو سل شپږیستو نفره پیسې خلک راغلي ارستوي دي خلکو ادا کړی ده باید حاضر سي
وخت د خلکو ادا څه ده
د خلکو حاضر ادا ده چې یو کورنۍ یو ولس کسي وزلي او په جمله کې یو سل شپږیست نفره په شهادت رسولي دي آیا یو سل شپږیستو نفر ادا سي پیاوچا باندې سي باید حاضر سي که حاضر نسي هر څوک سي ظالم ده مجرم ده ظلم کوي ورور هغه باید مجازات سي
یعنی ولسی جرګه د سي باور لري چې له دوی څخه څوک لوړ پوړي چارواکي ملاتړ کوي د سي پولیس جرګه کې داسې خبرې سته
او ګوره زه نشم وایم څوک چارواکي څنګه څه خلک وایي چې لوړ پوړي یې کوي موږ ته په وخت کې وزارت داخلي او ټول امنیتي ارګانو ز بغلان ته لاړه مایده غرو ته ختلې دي لمون سره بغرو کې ته په تماس کې دي هغه سمو ګو کته لوسه د ریاست جمهوریت په غرو کې دی پیدا سول نو تاسو خپل فکر کوئ د ریاست جمهوریت غرو ته څوک راځي آیا دغه سره څوک ولاړ دکره ګوره قماندان کمین قماندان کریمین د لاس کال په بغلان کې یا میرګل لاس کال ساتلی دا همدغه ډالې ټپل ساتلی د لزان سره کنه وای ساتلی باید په وکه د ملت استاد یغسوي وای په دې باندې اتهام لګیدلی وای باید روس دوی نه وای غسوي خلاصوي نه وای خو د پردی شاته کسان څه مستقیم خلک په ولاړ دي اوس ګوري موږ غلطه بغلان کې امنیتي ارګانونه بغلان کې روسم قومندان امنیه دغه وایي چې موږ درغلان دي د گرفتاری سمګې څو وخت گرفتار کو زه څو وخت مخکې خبر سولم مایده میرګل کوملور مړه د درنشا رئیس د ادارې امور وایي د کسان ته ویل امنیتي کسان د سدی بوزي د مړي د لور مړي دی بوزي او بیرته په امن کې راول څو څورتونه وایي تخپل فکر کواسه تر کوم اندازې پورې ته زلار څه یو طالب سو وزلسي ته ورسه دیغه جنازه وګوره بزرگونو نفر راځي جنازې ته تو ورسې حکومتي جنرال دی وزل کیږي د دلو لپاره سره حکومت باندې دومره خلک بیتیماد د سوي دي شل نفر د جنازې ته ناراضي ځکه دغه نظام دومره بندنامه سوي دی دومره د خلک بندنامه
سوي دی شجاعت نیولو ژمنه د کورنیو چارو وزیر کابو یو نیمه میاشت مخکې کړی و وین نیو یو نیمه میاشت دیږي دوه ورځې کډری وزیر مخکې بیا پولیس جرګې کې دغه ژمنه وکړه ده ایا په اندغه ژمنو باندې تاسو قناعت وکړه د
وزیر صاحب د دفتر ما په غوړز باندې وزیر صاحب تاسو مطبوعات کې لیدلی سم ما خبره د وزیر صاحبانو په یو پښتنه وکړه په غوړز باندې سه ایا وزیر صاحبانو دواړو ته وایم تاسو زور په دغه پهلوانانو لکه قماندان امیرګل قماندان کمین لکه قدیرک په اکسانی وزل په قندوز کې قدیرک لکه شجاعیس یو سر شپږیس نفر مثال دی ستار متهم دي خلکو ایدای په کړی دي ایا تاسو واسطه ونه سیګز د خلک راځر کی خو موږ دغه په جوابو کې تاسو ولې درسې یو یو څه د کې ځانم نه غواو
ولې پتنګ سبي ولې شجاعي په یو
نه یو ولې په یو افته کې راځر کو ګوره زه د شي وایم ولې موږ تاسو ځان سره غلطو وزیر داخلي لاړ په مثال نفر امر یو قماندان کمین راځر نه سکړلې ځکه قماندان کمین شاته نفر لري شجاعي هم شاته لري ګوره دا مشکل ټول څه د ماین صاحبانو ضد ماین صاحبانو نه ده خواهش ده
ماین صاحبان د ریاست جمهوریت
له ماین صاحبانو نه دل دوړ نه خواهش ده سه ګوره خپل رنګ په د باندې مبدوي په دغه سي اشخاص باندې رنګ مبدوي راځي لزانه یو ملي شخصیت جوړ کړي راځي د خلکو په منځ کې محبوبیت پیدا کړي د خلکو په منځ کې تاسو وګورئ سه خلک تاسو درې ګټه چې یو قاتل نه یو څه سیدال لري د ډیر شرم ځای ده سدې په غره کې وای خو یو څه په میلیو داس په دیش تر په کومې مرخانه کې اوسېږي اقل دوی هغه ته نشي تسلیمولی سارن ولیته د مخ واهش له رئیس اب جمهور نه ده دغه ماوین صاحبان نه ده سپدش کسان اشخاص باندې رنګ مبدوي ډیر شرم ځای ده سدوردو درې کسان وزل کیږي هغه د وزیر دفاع نه پختنه کوي نه رئیس جمهور پختنه کوي داس یو قاتل هغه ته عدلی او قضایي ورګرو تسلیم کی هغه لزان سره کلک ساتي تاسو ګورئ زه خپل غوښتنه د وکیل صاحب ویلې چې شورا کې او غوښتنه شغلی شو ناقص غوښتنه هغه ما نه دیم ذکر ځکه حیات څلور چې باید ټول غوښتنه سبق باندې موږ انتقاد وکړو رسمي د روسي جرګې له خوا نه خبرم نه زوی غوښتنه ځکه په کې ناقص هغه کې طرفداري سی رئیس جمهور حیات غوښته ده هغه بغلان له قومندان کمینې مل مکړی او خلک سم مکړی او هغه حیات ریاست جمهوریت سدلته هغه خپل غوښتنه وړي دغه حیات د روسي جرګې څخه په دغه کې زه هم ومه تاسو ولی زازر نکړلم ځکه زه خو واقعت وایم زه خو چې پډوم نه زه خو چانه درې ګل چاس پسې درې ګم نه تاسو ولی ریاست جمهوریت بونه تللم آیا واقعت میلی دا ډیر شرم ځای ده
باندې من خروټي صاحب د کورونې او چارو وزارت تر اوسه 2000 د حکیم شجاعي او د غرز د امیرګل او محمد کمین د نیول رجمنې کړي الله څه د چتروسینې د نیول ستاسو په نظر تاسو په سیاسي لحاظ د څنګه ارزیابي کوي آیا مشکل که څنګه چې ستانه ځای صاحب ویل د جمهوریت ریاست او د جمهوریت ریاست د مرسیالانو په دغه برخه کې جوړ کړی ده او که تاسو بل څه پکې وینئ
کورونې چارو د وزارت نماینده مخته وای دا
مو غوښته یو هغه مشکل درلود
مصرفیت درلود مقرر چې مونږ بیرون کې خبري مونږ ګورو دغه نظام چې جوړ شوی ده دغه نظام د روابط په اساس جوړ شوی ده دغه نظام کې وزارتونه او ولایتونه ټول متاسفانه تونه دی به حساب دی 50-50 توزیع سوی دی هر کس به حساب دی تنظیم قوم سمت رئیس خال کرده دیر پا ندرت بعضی کدرونه پیدا کیگی چی دا کدرونه دی پارلمان را اعتماد داخلی و وزارتونه تزی حتی دستی خبری دی بعضی وزارت خانونه وزی چی بعضی وزیر صاحبان تعدید سوی دی چی منګ تاسو چې وزیر کړه دیل پاره نه سي وزیر کړه چې ته خپل غهت مشره ته جوړی چې غوښه خدمت کوم ته به دا سړی تبدیلې دا سړی به مقرره وي نو بینان دی وزیر داخلي بعضی مجبوریتونه به یې چې غنشي کولای چې مستقیما دا موضوع مثلا میډیا سره شریک کی یا خپل ناتوانی مستقیما اعلان کی په مختلفو ذرایع اعلانایي د غپرون یا وړ مراد چې تل او پارلمان د اول تویل چې زه کی مشجعي په یافته کې نیسم هم د دوه کسانو په نور په مقابل کې سکوت کړ دا خپل دغه مجبوریت ده کنه هغه ما خوله ما غزه ما منطق ورسره ده کوي چې امیرګل بل
پر هم خبر نه ده
واقعیت تر فشار لاندې ده. نو دا خو پرې باندې خو ملت هم پوهېږي، تاسې مطبوعات ډېر زر پوهېږي چې بعضې مو مجبوریتونه د بعضې وزیر صاحبانو دي چې هغه مجبوریتونه دوی نه پرېږدي چې خپل اجراتو کې مستقل اوسي. تر هغه پورې به دا په بولال ادامه لري چې انتقالي عدالت تطبیق نه سي. وخت چې انتقالي عدالت تطبیق سي او دوه کسه متهمین محاکمې ته کش سو، خود په خود تاسې ګورئ چې کچه د جرم هم کته راځي او اصلي مجرمین هم دغه کېږي. اوس زما توصیه د ازادۍ راډیو له لارې نه دغه دوه درې کسانو ته چې دوی خو متهمین دي، دوی د راسي قضایي امنیتي ارګانو ته د ځانونه تسلیم کړي، وایي چې وروره ګورې په قضایي امنیتي ارګانو کې داسې نه ده چې لاس په ماشه ټول ناست دي او د دغې شهیدانو وارثي ناست دي، دوی چې راغلل دفتن قصاص کوي هغه خبره نشته. دا درې محکمې دي، محکمې کې به شهیدان دیریږي. نو دغه یګانه لاره د حل ده او کنه د مسله ادامه پیدا کړي. تاسې وګورئ دا موضوع خو بغلان کې دا به انکشاف کوي، دا به نور ولایت ته ځي. هغه چا سره چې توپک ده، هغه سره چا چې واک ده، هغه به اول چوکۍ نه خوشې کوي، به چوکۍ چې خوشې کوي به خلق قتلونه کوي، بیا به وایي چې زه به ریاست جمهوري میهمانخانه کې به ما سره دغه دی لارسته
کور ولن. ډېره مننه. لکه څنګه چې خروټ صاحب اشاره وکړله، موږ باید حکومتي چارواکي په تیره د کورنیو چارو وزارت یو مسؤول کس هم باید په دې بحث کې راسره وای. خو موږ ډېر کوشش وکړو هغه د کاري مصروفیتونو له امله برخه ونه خیسته. خیر پر صورت محسنی صاحب، یوه ډله خلک له بغلان څخه د امیرګل او محمد کمین په ملاتړ ولسمشر کرزي ته راغلل، لکه څنګه چې مخکې وکیل صاحب هم ورته اشاره وکړه. خو بله ډله خلک د دوی پر ضد د دواړو ملي شورا ته شکایت وکړ، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ یعنی څنګه په عین وخت کې دغه یو څه کیږي؟ علت
مشکل اصلی ما دیدیم یست صادقانه براتان میگم، مشکل اصلی در کجا هست؟ وقت زمانی که در این شک نیست که یک اختلافات دماغین محیط و پندقه در تمام ولایات افغانستان در تمام اقوام و مردم وجود داره، اصلی را کی میبینه؟ در اینجا مردم بغلان میبینه. چرا؟ در حالی که حکومت وجود داره، ارگانهای عدلی و قضایی وجود داره، ارگانهای کشفی وجود داره، چرا مردم بغلان میخیزن مدافع چنین واقعه میشن؟ علت چی است؟ در حقیقت دوستای دراز، دوستای غرضی است که یک تا یک تا شناسایی میشن. هیچ وقت یا به خیر مردم افغانستان، به بهبودی وضعیت زندگی مردم افغانستان اینا عمل نکردن و نمیکنن.
وزده خلک چه کمین سره و امیرگل سره راغلی؟
من پیشتر استانگزه ایسا در مورد معاون اول چند مرتبه گفت. این معاون اول می نیسی یک از جمله سرانی بیاد جهاد و مقاومتی که واقعا اگر مقاومت نمیشد در کشور به نام کشور دیگه وجود نداشت.
خدا خوب یپدی مانند در سر سوک دی پزلی هغه پرې د وظیفه کې.
هدف ما د این نیست که من دفاع از کمین بکنم، دفاع از امیرگل بکنم، خدای نخواسته مثال از کسایی که جنایتکار باشن ما برم از اون دفاع بکنم یا کسان دیگری، مگر این حق را کسی داره که وقت زمانی که واقعیت را در یک جای میبینه حداقل هم واقعیت برملا بکنه، بگو ای جرأت داشته باشه، بگو که بیادر گپ اینی نیست چنین است. وقت زمانی که ما میایم واقعیت هم میگیم که
اوس چه دا تاسو پلان ډول واقعیت وایست، واقعیت څه دا پلان ډول الفاظو کې
ببینین، واقعیت امی است که جرم واقع شده، وظیفه حکومت است حکومت برای بررسی بکنه. فعلا مردم خود بغلان ایره قضایا را پیگیری میکنن با جمع وکلایی که خارج از بغلان هستن و کسانی دیگه که در رده های بالای حکومت کار میکنن خارج از بغلان هستن، با جمع یا امانگ حرکت میکنن قضایا را به شکل دامن بزنن که ای به خیر مردم افغانستان هم نیست، به خیر حکومت هم نیست. ما چونین افراد را بازارها را دارند در افغانستان، فریب اینمی کسایی را که میخورن فریب مردم را نخورن. وقت زمانی که توی حرکت هم میکنی اولی برنامه این محاسبه در پیشت باشه که اجازه بتین این محاسبه در پیشت باشه که در آگاهی تو چی تغییر میه، در فکر تو چی تغییر میه، در دسترخان تو چی تغییر میه. وقت زمانی که وسیله دوستی کسانی قرار میگیرن که پس اونا در حقیقت شما را میخواین که در حبت مینیسی یک وسیله استعمال بکنن و کسایی که واقعا امروز ما خودمان ملت هستیم و این مردم هم ملت است که یک عالم مشکل داریم، بهتر ای است که با مشکلات شخصی خودمان بریم رسیدگی بکنیم، جدا از این که در موضوعاتی که رخ میده
مسئله سیاسیونه. مسئله سیاسی پلان دول، پلان دول تو است ستاسو په نظر دغه مشکل د حل څه ده؟ چې هم حق حق درته ورسیږي، هم که څوک زیانمن سی وي هغه ته هم هغه جبران وسی، او هم که څوک مجرم وي هغه باید مجازات سی. څه باید وسی؟
کوتاش همی که ارگان های ما باز هم امیره میگم ارگان های عدلی و قضایی است، اجرایی است، قضایی است، مقرن است. به خاطر چی است همی؟ اگر این نیست ما طرفدار به میستم که قضایا مو به مو باید بررسی شه.
خو که خند واقعی وی د چارواکی لکه مخکې چې وکیل صاحب ویل چې معاونین رئیس جمهور په دې کې لاس ولري، بیا څنګه حق حق درته رسیدای سي؟
ما یک چیز برات میگم که ما پیشتر برات گفتم که شناخت بهتر و دماوین محیط و منطقه و ملت و مردم مثلا معاون اول حضور داشته، از حوال حضور داشته، بوده در اونجا شناخت خوبی از محیط و منطقه از مردم داره در اونجا. ابدا معاون حوال هم به وقت زمانی که یا اگر ثابت شوه که بله همین جرم هم یا کردن، ابدا معاون اول از یا دفاع نخواهد کرد و هیچ وقت هم با اینا همکاری و یپای را هم نخواهد
داشت.
هدف ما در این است که وقت زمانی که اگر ما میگیم که یک طرف معاون اول، سایست طرف دیگه هم شخص خود رئیس جمهور در اینجا داخل است که اینا باز از یک طرف دیگه ای که 5 تا بغلانی را کشتن، 15 نفر دیگه را زخمی کردن، اینا جوابگوی هستن که باید جواب
کار را دن دیرم. ستانکزای صاحب غوانم بحث روان غادو، نو چه باید او سیستاس و نظره چه مخیل موسیلی صاحب نمیده آقا پختن بکرده چه حق حق دار تو رسیگی که چوک وزل سیوی باید قاتلین قصاصی او مجازات سی او که چوک بگیوناوی آقا باید بگیوناو پیزندل سی او کم کسان شکایت لری دغه شکایتون تم رسیدگی بوسی چه باید بوسی او تاسو بس وکې د ولسی جرګه دغه پټوګه
هیڅ ضرورت هیڅ موږ تاسو نافذه قوانین لرو، قانون کې هر څه ټاکل سوی دی، هر څه پکېسته که چیرته موږ قانون په ځان باندې عملی کو او د قانون ممانعت موږونه کو د قانون مخ کې سپارونه درېګو دغه مشکل بوستان ازیت نه رسید سنن بیا موږ تاسو په دګردی میس کې ناسو د خبره زما خواهش ده او دغه لار ده که چیرته موږ تاسو قانون مانی و نگرزو او قانون غوړس پزان باندې عملی کو هیڅ وخت به مشکل نه باید دغه کسان عدلی ارګانو ته تسلیم سیست موږ د قانون د عدالت تطبیقول غواړو که اگر څوک نور به موږ هیڅ مشکل نه
کور ودان ډیره مننه ل خپل ملمنو هر یو د ولسی جرګې له غړیو محمد اکبر ستانګزی او محمد عظیم محسنی او د سیاسي چارو له سیډون کې انجینر متیول اخروټ څخه چې په دې باس کې را سره برخه واخستل کور ودان